په کابل کې د ماښام 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې ماښامنۍ خبري مجله سفر به ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د افغانستان ولسمشر او د کابینې یو شمېر غړي په هرات کې د ټاپي پروژې د افتتاح په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه ولایت ته ورسېدل. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د دوامدار سرغړونو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د زور زیاتۍ له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر ارڅه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
ولسمشر اشرف غنی وایي د اقتصادي وزدې او سیمایز اتصال یو نوی پړاو د هرات له ولایت نه پیلېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي په سعودي عربستان کې نوموړي د دې هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره په لیدنه کې پر مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. او ایران وایي که چیرته د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره شوې اتومي موافقه د دوی په ګټه نه وي، دوی به په دې موافقې کې پاتې نه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاپی پروژې د پرانیستي په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته رسیدلې. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې هرات کې به د تاپی د پایپ لاین پرانیسته وکړي او په دې مراسمو کې به دغلته د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان څخه د ورغلو هیاتونو له مشرانو سره وګوري. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر زیاته کړې چې د اقتصادي ودې او سیمه ییز اتصال یو نوی پړاو د افغانستان له اقتصادي او کلتوري مرکز هرات نه پیلېږي. افغان ولسمشر همدارنګ ویلي چې په هرات کې به د پاتې کېدو پر مهال دغلته له ولایتي ملکیو نظامی چارواکو او پر هرات سربیره د کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د مدني ټولنې او خزو لاستازو او سوداګرو سره وګوري. د تاپی پایپ لاین چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالوي، سبا جمعه د افغانستان د برخې د کار پرانیست کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي په دې مراسمو کې د افغانستان او ترکمنستان پر ولسمشرانو سربیره د پاکستان صدر اعظم او د هندستان د بهرنیو چارو وزیر برخه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړي په سعودي عربستان کې د دې هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره په لیدنه کې پر مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قدر شاه زادې رډیو ته ویل په دې لیدنه کې دواړو لورو هوکړه وکړه چې سعودي عربستان به د وسلوالو طالبانو نورو ډلو او نورو ډلو وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او له دې لارې خپل اهداف تعقیب کړي.
سعودي عربستان ژمنه وکړه چې دوی به د افغانستان سره د توریزم په وړاندې په مبارزه کې مخصوصا د خارجي توریستانو او هغه توریستانو چې دوی سولې ته غاړه نږدي او د سولې پر ضد عمل کوي له افغان لوري سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکوي او د دې خوا څخه ډاډ ورکوي.
دوارو چارواکو همدارنګه په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د نړیوال پوځي تلاف د همکارۍ او ملاتړ پر سرنګوالي هم خبرې کړې دي. بلخو افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. د فراده والی ویاند ناصر مهری ازادي رډیو ته ویل د بالا بلوک ولسوالۍ په ګنجاباد او ګرانی سیمو کې د عملیاتو او هوایي بمباریو په ترڅ کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د سیمې خزینو کسانو ازادي رډیو ته ویل چې د ګنجاباد په سیمه کې په هوایي بمباریو کې 10 ملکیان هم وژل شوي، خو امنیتي چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. په ورزګان کې د امنیه کمانډانۍ د عملیاتو د لومړي کنډک کمانډان ازادي رډیو ته ویلي چې د مرکز ترین کوټ په کوټوال سیمه کې 13 شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 12 وسلوال وشل شوي. په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان نصر الله جمشیدی ازادي رډیو ته ویل چې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وطن وسلوال طالبان وشلي. د زابل د ولایتي ادارې یو چارواکي ویلي دي چې د سړک د غاړې د یو ماین 14 دغلته دوه ملکیان وشلي. دا یادونه ورده چې د افغان چارواکو د اداوی په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. په عین حال کې د غزنی او زابل چارواکو ویلي چې د غلطه په دوو پیخو کې 10 کسان وژل شوی. د غزنی د والی ویان دریف نوري ازادي رډیو ته ویلي په دې کولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په یو پراخ برید کې لکتر لګاته محلي پولیس سرتیری وژل شوی. طالب ویان زبیح الله مجاهد پر ټوټر د دې برید مسولیت منلی دی. د جرمني پولیس وایي یو دوه کلن روسي ټبره جرمنی پر درې تنو کډوالو د سیاسي انګیزې له کبله د برید په تور نیولې. د پولیسو په وینا د چاکو په وسیله په دې حمله کې د چې د هیلبرن په خار کې یوې کلیسا مخې ته وشوه، یو ولس کلن افغان مهاجر سخت ټپي شوی او همدارنګه یو سوریایي او بل عراقي هم ټپیان شوي دي. بریدګر چې د برید پر مهال نشو د پولیسو تر رسیدو پورې د لارویو په مرسته نیول شوی و. له پښتنو ګربېګنو وروسته خوشې شو، خو نن بیا د جرمني یو څارنوال د نوموړي د نیولو حکم کړی دی. ایران ګواښ کړی که چیرې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له سترو هیوادونو سره د دوی اتومي موافقه د دې هیواد اقتصادي ګټې تامین نه کړي او لوی بانکونه له ایران سره په سوداګرۍ کې ناکام شي، له دې موافقې څخه به ووسي. د عراق د بهرنیو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی په لندن کې د چتم هاوس تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وویل، که چیرې د دې اتومي موافقې په اړه ابهام او بې باوري دوام وکړي، موږ به بیا په یو داسې موافقه کې پاتې نه شو چې موږ ته یې ګټه نه رسیږي. د امریکا ولسمشر څوونه مخکې خبرداري ورکړ که په دې موافقه کې شته نیمګړتیاوې لري نشي، امریکا به هم په دې موافقه کې پاتې نشي. او تیره شپه ناوخته یو تن د مونتینګرو په پایتخت پودګوریتسا کې د امریکا پر سفارت لاسي بم غورځولې، وروسته یې خپل ځان ته هم چاودنه ورکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فیډریکا موګیرنی دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه روان تحقیقات څاري.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل، تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان ولسمشر او د کابینې یو شمېر غړي په هرات کې د ټاپي پروژې د افتتاح په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه ولایت ته ورسېدل. د ولسمشر مړی ویان شاه حسین مرتضوي د ټاپي پروژې پرانیسته د افغانستان له لوی لاسته راوړنو څخه ګڼي.
قرار است که فردا پروژه تاپی رسما افتتاح شود و این نشان دهنده موفقیت حکومت وحدت ملی در سیاست منطقه‌ای است.
د شفافیت تر بنسټ بیا وای د نړۍ د څلورو فاسد هیوادونو په ډله کې د افغانستان راتلل د دیش کارندوی کوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلی. د دې بنسټ مشر وای
مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های جدی حکومت وحدت ملی باید باشه و به عنوان یک تهدید بر علیه امنیت ملی باید تلقی شود.
دا به هم اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز کړی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د ژغورنې لپاره ښوونکو ته وسلې ورکړل سي. نو راپورونه هم لرو د مجله مو تشپږ نیمو بجو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته ورسید. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې په هرات کې به د ټاپي د پایپ لاین پرانستې وکړي او په دې مراسمو کې به د غلطه د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان څخه د ورغلیو هیئتونو له مشرانو سره وګوري. ولسمشر اشرف غنی زیاته کړې چې د اقتصادي ودې او سیمه ییز اتصال یو نوی پړاو د افغانستان په اقتصادي او کلتوري مرکز هرات کې پیلېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مړی ویاند د ټاپي پروژې افتتاح د سیمې په سطحه د افغان حکومت لپاره یو ښه لاسته راوړنه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې ورو.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وای د ملي یووالي حکومت هڅه کړې چې د اقتصادي همکاریو په محور کې د سیمې د هیوادونو ګټې او د سیمې په جغرافیه کې د اوسیدونکو سوکالي او پرمختګ سره یوځای کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ټاپي د پروژې د پرانیستو په اړه وویل، د ملي یووالي حکومت په سیمه ییز سیاست کې په بریالیتوب سره عمل کړی دی.
قرار است که فردا پروژه ټاپي رسما افتتاح شوه و
په پام کې ده چې د ټاپي پروژه سبا په رسمي توګه پرانستل شي او دا په سیمه کې د ملي یووالي د حکومت د بریالیتوب نښه ده. خو په سیمه کې د ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت کرنی سبب شوی چې د دې پروژې په اړه یو ډاډ او یو اجماع رامنځته شي.
خاغلی مرتضوی وویل، د غازو په دغه پروژه کې د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنز د ترکمنستان د 1500 کیلو واټو د برېښنا پروژه په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې درې سب سټېشنونه، د نوري فایبر شبکاو د وسپنې د پټلۍ پروژې شامل دي. خاغلی مرتضوی بوویل په همدې هدف د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن هرات ولایت ته ولاړ او د جمعې په ورځ به د ترکمنستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هندوستان د دولت د وزیر په موجودیت کې دغه پروژه پرانیزي. د وویل ولسمشر به د راتلونکې اونۍ د یک شنبې تر ورځې په هرات ولایت کې وي او په دغه موده کې به له مدني بنسټونو، خصوصي سکتور، عالمانو او له هغو ولایتي مسؤلینو سره چې د ټاپي پروژې له ولایتونو تیریږي وویني او د هغوی نظریات به واوري. که څه هم د دغې پروژې پلي کېدو او ساتنې د ځینو خلکو او ځینو کارپوهانو اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان ولسمشر وایي خلک د دغې پروژې پر اهمیت پوهېدلي او په ساتنه او پلي کولو کې به یې له امنیتي ارګانونو سره ودرېږي. د ټاپي د پروژې عملي کارونه په 2016 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د چارواکو لخوا په ترکمنستان کې پیل شول او اوس لیدل کېږي چې دغه پروژه افغانستان ته راورسېده. د چارو پوهان د ټاپي د اقتصادي پروژې د پلي کولو لپاره د افغان حکومت هڅې ستایي او هرکلی کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت کامیابه خارجه پالیسي د دې سبب شوې ده چې دغسې پروژې او نړیوالو ملاتړ له ځان سره ولري. نه تنها د افغانستان د ټاپي پروژه، بلکې د رای ابریشم او د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان لارې سره د ریل پټلۍ، د سلما بند افتتاح، دغه مسایل دي چې د افغانستان په اقتصادي رشد باندې ډېر مثبت تاثیرات لري.
ښاغلی واحدیار وایي که څه هم ځینو هیوادونو هڅې وکړي چې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي، خو افغانستان د دغه اقتصادي پروژې د پلي کېدو لپاره بریالۍ هڅې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې جنگ د دغو پروژو د پرمختګ او ګټو مخه نشي نیولی او حکومت ژمن دی چې پلی کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې په هرات کې به سبات د ټاپي پروژه د پروژې چارې رسمن پیل سي. په همدې کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په هر قیمت چې وي د ټاپي په ګډون د ټولو سترو پروژو د امنیت ټینګښت لپاره اقدامات کوي. دغه راز د هرات چارواکو هم د سختو امنیتي تدابیرو په اړه ډاډ ورکړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې تجربه ښیي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه او د هغوی په لمسون ځینې کورنۍ کړي په افغانستان کې د اقتصادي پروژو پر وړاندې خنډونه جوړوي. ری آرز آزادی راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې چې په اقتصادي او مانوي لحاظ د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده، له دې اړخه د سرو ننګونو سره مخامخ ده، خو حکومت یې پر وړاندې حساسیتونه درک کړي دي. له ښاغلي آرز سره د ټاپي پروژې پر وړاندې د موجودو ننګونو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
لکه څنګه چې د تیرو څخه ښکاري، یقینا د افغانستان د هر اقتصادي پیشرفت په افغانستان کې هم ځینې همسایه هیوادونه نسي زغملی او هم ځین د هغو په لمسون باندې کورنۍ کړي دي چې د دغسې وضع د اخلال دپاره شاید هڅې وکړي. نو د دې څخه دفاع کول هم په لوړه کچه اړین ده، او لکه اشاره چې ورته وشوه شک نشته چې د دې په وړاندې به ځینې توطیه او دس
آرس سب تیر ورځ یوه وسلواله ډله، لس کسیزه وسلواله ډله په هرات کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوې او دغه ډلې ویلي دي چې د ټاپي پروژې په افتتاحیه مراسمو د حملې لپاره دوی ګمارل شوي وو او دوی ته ایران وسلې او تجهیزات ورکړي او د دې ترڅنګ عملته پوځي روزنه لیدلې وو ورته ویل شوي وو. له دې وړاندې د سلما په بند باندې چې کومه د حملې هڅه شوې وه، هغه پړم په ایران باندې ورچول شوي وه، او دا هر څه وروسته له هغې کېږي چې په افغان حکومت د اوبو د مهارولو د مدیریت خبره کله وکړه. ایرانی چارواکو په زغرده وویل، په ښکاره ډول وویل چې دوی به په دې برخه کې بې تفاوته پاتې نشي. فکر نه کوي چې ایران غواړي په افغانستان کې دغه ډول سترو پروژو په وړاندې یو ډول خنډونه جوړ کړي؟
بلې، لکه څنګه چې ما د مخې اشاره ورته وکړه، د سلما د بند جوړېدلو ته په مخنیوي کې هم ډېرې هلې ځلې ایران وکړلې، او وروسته تر هغه چې جوړ شوم 2003 داسې امکانات رامنځته شول چې یو لوی ویرانۍ رامنځته کړي. اوس هم د ټاپي پروژه که څه هم د ځینو همسایګانو یعنی لکه پاکستان او هندوستان چون په دې پروژه کې په خپل ګډون سته، ظاهرا د هغو داسې د احتمالا هغه د دې مخالفت و نه لري. په داسې نور هیوادونه دغه جملې څخه ایران او ځینې کورنۍ کړي چې د دوی په لمسون باندې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو دورانولو هڅه کوي.
عارف صاحب، لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه، ایران به خامخا هڅه کوي چې د دې پروژې په وړاندې خنډونه جوړ کړي. که څه هم پاکستان او هندوستان په دې پروژه کې دخیل دي او د دې پروژې په وړاندې به خنډونه جوړ نه کړي، په داخل کې وسله والو طالبانو هم ډاډ ورکړی دی چې د دې پروژې د ساتنې په برخه کې به دوی همکاري کوي. اوس افغان حکومت باید څه وکړي، خصوصا د امنیت د ساتنې په برخه کې، یعنی کوم اقدامات باید په لاره واچي؟
مخکم افغان حکومت د نورو سترو پروژو د جوړولو او بیا د هغه د ساتنې په موخه باندې ځینې تدابیر نیولي دي، خاصې امنیتي قطعې رامنځته کړي دي. د ټاپي پروژو دپاره هم دا داسې نه ده چې آنی رامنځته شوه، د دې دپاره پلانونه طرحه شوي دي، ځینې هم عملي شوي دي. دا که د امنیت په برخه کې ده او که د انکشاف او پرمختیا او یا د کارونو مخته وړلو په هکله ده، ټول خواوې سنجول شوي دي. انشاءالله په اطمینان باندې به دا پروژه په قاطعانه شکل ترسره کېږي او د افغانستان څخه به دا مملکت تیریږي.
د امنیتي چارو کارپوه باری آرز وو.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
بیا هم پر امنیتي مسایلو تم کې جوړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ولسمشر د حکم له مخې نوی سیمه ییز ځواک جوړوي. ټاکل شوی دی چې دا ځواک به د دفاع وزارت له کادرونو او هغه پرسونل څخه جوړ وي چې له ولسوالیو څخه جلب او جذبېږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دی چې د محلي پولیسو په ډول به دا سیمه ییز قوتونه هم مثبته نتیجه ورنه کړي. رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مختلفو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف نوې محلي امنیتي ځواک جوړیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ځواک د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس جوړیږي. دفاع وزارت وایي په دې ځواک کې به د افغانستان له مختلفو سیمو څخه 8500 محلي پرسونل جذبېږي او 8500 نور به د ملي اردو مسلکي کادرونه وي. تر دې مخکې ویل شوي و چې د دې پلان شوي سیمه ییز ځواک شمېر به 40000 وي. دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنش د دې نوي امنیتي ځواک په اړه ازادي راډیو ته ویل:
البته در سال آینده مطابق
دی وای راتونکي کال پلان سره سم د خپل لیکو د پیاوړتیا لپاره د دفاع وزارت سیمه ځواکونه د هغو سیمو د ساتلو لپاره چې دولت پکې خلکو ته خدمات وړاندې کوي جوړیږي. دا ځواکونه به هغه سیمه ساتي چیرته چې ځای پر ځای دي. دا خغلی راتمنش په خبره دا قوتونه به د ملي اردو په جزو تامونو کې شامل وي، لول سوالیو به جلب او جذبېږي او د ټولو معیارونو او روغتیایي معایناتو ترسره کولو وروسته به روزنه پیلېږي. د سیمه ییز ځواک د جوړولو خبره په داسې وخت کې کیږي چې پر امنیتي ځواکونو انتقادونه کیږي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوې سیمې نشي ساتلی. خو دفاع وزارت وایي دا نوی ځواک به له وسلوالو څخه نیول شوي سیمې ساتي، هغو سیمو ته چې د دولت تر واک لاندې دي او یا نیمه کنټرول دي، د وسلوالو د بیا نفوس مخه نیسي. خاصو ځواکونو ته به د دښمن د نقل و حرکت په اړه معلومات ورکوي او د خلکو او دولت ترمنځ به نږدې اړیکې ټینګوي. که څه هم دفاع د وزارت مرستیال وایند د سیمه ییز ځواک جوړېدل ګټور بولي، خو تر دې مخکې له محلي ځواکونو څخه زیات شکایتونه شوي دي. محلي پولیسو ته کال وړاندې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د لرې پرتو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف جوړ شول. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې دا نوی امنیتي ځواک به هم د محلي پولیسو په شان هغه شان ثابت نشي څرنګه چې ترې تمه کیږي. خاغلی امرخیل ازادي راډیو ته ویل:
چندین مراتبه نامه ایجاد کردن، اربکی ایجاد کردن، پولیس محلی ایجاد کردن، مگر نتیجه نداد. و این هم نتیجه نمید، بلی نتیجه معکوس میده. مردم از دولت دوری میکنه، مردم از اینا نفرت داره. نباید در اینجا این مسائل ترحشه بیتنی لایست ما
خود دفاع وزارت وایي د دې سیمه ییز ځواک مشري به د ملي اردو کادرونه پر غاړه ولري او ټول فعالیتونه به د دفاع د وزارت تر څارنې لاندې وي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې خبرونه لري. د شفافیت د څار بنسټ وایي د نړۍ د څلورو فاسدو هیوادونو په ډله کې د افغانستان راتلل د دې ښکارندوی کوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې اراده نه لري او په دې برخه کې پاتې راغلی دی. دغه بنسټ حکومت ته د سپارښتنو ترڅنګ ټینګار کوي چې که افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپل لومړیتوب کې رانولې، افغانستان به له دې نور هم نزول وکړي او د نړیوالو تر پوښتنو لاندې به راسي. اجمل تورمن تفصیل کوي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي کمکاري او له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت له خوا سیاسي لاسوهنې هغه لاملونه دي چې له امله افغانستان د نړۍ د څلورو فاسدو هیوادونو په قطار کې راغلی دی. د شفافیت د څار بنسټ رئیس اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل، سره له دې چې د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه په خپلو کارونو کې خپلواکي نه لري، دغه پدیده نه یوازې دا چې کمه شوې نه ده بلکې ریښې یې کړي دي. نوموړی ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه فرصتونه له لاسه ورکړي دي. دی وایي له فساد سره مبارزه باید د حکومت له جدي لومړیتوبونه وي او د یو ګواښ په توګه تلقی شي. له هغې پرته که چیرې سیاسي او امنیتي چارې هر وخت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو مخ ته دلیل راوړل کېږي، وضعیت به همداسې دوام پیدا کړي او له دې به هم خراب شي. دغه بنسټ داسې مهال له فساد سره د حکومت د مبارزې په هڅو انتقادونه کوي چې په دې وروستیو کې د شفافیت د څار نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په 2018 زیږدیز کال کې افغانستان د اصولاتیایي وادونو په ډله کې د فساد له پلوه د 15 امتیازونو په درلودلو سره تر سومالی، جنوبي سودان او سوری وروسته د نړۍ فاسد هیواد پیژندلی دی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د فساد په وړاندې د مبارزې د بنسټونو زیاتېدل، د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ګډ کمیسیون په کارونو کې د حکومت لاسوهنې په دغه هیواد کې فساد پراخ کړی دی. دغه بنسټ د افغانستان د ملي شورا غړي هم په فساد کې ښکېل ګڼي، خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان دغه تورونه ردوي. نوموړی تر یو بریده په ملي شورا کې فساد مني، خو وایي چې دا فساد په دولتي ادارو کې د شته فساد په پرتله ډیر کم دی. افغان حکومت په داسې حال کې چې له فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو او په دې برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، وایي چې یو شمېر ستونزې هم موجودې دي. د اجرایي ریاست د وایم مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت له خوا هڅې شوې، خو موږ ته داسې حکومت راپات شو چې فساد پکې موجود و. دا مبارزه تدریجي ده. موږ هر کال پرمختګونه درلودل او هیله ده چې قرار قرار نتیجې ته ورسیږو. ښاغلی میسم وویل چې حکومت د فساد په وړاندې مبارزه په خپلو جدي لومړیتوبونو کې شامله کړې ده، خو د شفافیت د څار بنسټ تور پورې کوي چې حکومت دغې مهمې برخې ته د پاملرنې پر ځای په خپلمنځي سیاسي اختلافونو بوخت دی او که وضعیت دغه شان دوام وکړي فساد په لا زیات او دغه هیواد به په دې برخه کې نړیوالو ته په خپلو ژمنو کې تر پوښتنې لاندې راشي.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د دوامداره سرغړونو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د زور زیاتي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. امنستي انټرنیشنل په خپل تازه کلني راپور کې دا خبره کړې ده. تفصیل به له رضوان مراد واورو.
د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په کلنی رپورت کې په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو او ناوړه چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د دې سازمان په راپور کې چې د پنځشنبه پورې سپور شوې راغلي دي چې زرګونه کسان په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو د تاوتریخوالي له امله مړه او ژوبل شوي دي او سلګونه زره نورې بې ځای شوي او یا هم بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې زور زیاتی لا هم دوام لري چې د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ترسره کیږي. دغه راز د وسلوالو ډلو او سخت دریځو لخوا د ښځو د اعدامولو او په درو د هغوی د وهلو له امله هم د بخښنې نړیوال سازمان اندېښمن دی. په راپور کې راغلي دي چې د بشري حقونو فعالانو ته د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ګواښونه کیږي او خبریالان د تاوتریخوالي او د سانسور له ستونزې سره مخ دي. د امنیسټي انټرنیشنل د سګنی کال په راپور کې په پاکستان، ایران، آذربایجان او روسیې او د دې سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې د پرتو خنډونو له امله اندېښنه څرګنده شوې ده. دا سازمان وایي چې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ قیودات لګول شوي، پر خبریالانو بریدونه کیږي او د دولت لخوا فعالیتونه څارل کیږي. دا راپور له مخې په پاکستان کې د کفر ویلو اړوند تاوتریخوالی هم دوام لري. د بخنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو او د رژیم د مخالفانو پر وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو هم اندېښمن کړی دی. راپور وایي سلګونه کسان په ایران کې په دار زړول شوي دي، په داسې حال کې چې زرګونه نور د غیر عادلانه محاکمو په نتیجه کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د سیاسي نظریو او مذهبي اختلافاتو له امله هم د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. په روسیه کې د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره سره ایمنیسټي انټرنیشنل وایي په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو ترڅنګ د بیان پر ازادۍ قیودات زیات شوي دي. د راپور له مخې په روسیه کې د زندانیانو ته د شکنجې ورکولو لړۍ دوام لري او د دې هیواد په شمالي قفقاز کې له بشري حقونو څخه جدي او پراخې سرغړونه کیږي. د بخنې نړیوال سازمان په خپل دې کلنی ریپورت کې ویلي چې په نړیواله سطحه کرکه او ویره زیاته شوې ده او د نړۍ د یو شمیر مشرانو پریکړو او تګلارو د بشر حقوق چې په اسانه او وړیا نه دي ترلاسه شوي تر جدي پوښتنې لاندې راوستې دي. ایمنیسټي انټرنیشنل په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا امریکا ته د یو شمیر هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیزونو ته اشاره کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی، د وینزویلا، فلیپین او د چین د ولسمشرانو نومونه یاد کړي دي چې د دې سازمان په خبره په خپلو پریکړو څرګندونو او تګلارو سره د میلیونونو کسانو له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. ایمنیسټي انټرنیشنل په دې کلنی ریپورت کې د نړۍ په 159 هیوادونو او سیمو کې د بشر د حقونو د وضعیت په اړه له شوې سروې هم ګټه پورته کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز وکړ چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د ژغورنې لپاره ښوونکو ته وسلې توزیع شي. تېره اونۍ د پارکلند په یوه ښوونځي کې یو پخوانی زده کوونکی 12 تنه ووژل. په دې اړه تفصیل احمد شیبره کوي.
اعتراض کوونکي غواړي د ملکیانو له لوري د وسلو پر ګرځولو را ګرځولو بندیز ولګول شي. په فلوریدا کې د تیرې اونۍ له خونړۍ پیښې وروسته واټونو ته مخه کړه. په دې پیښه کې له ښوونځي و ایستل شوي متعلم پر نورو زده کوونکو ډزې وکړې چې پکې 12 تنه ووژل شول. هغه زده کوونکي چې له دې پیښې روغ پاتې شول په سپینه ماڼۍ کې د چهارشنبې پر ورځ له ولسمشر ټرمپ سره وکتل. دوی دا وړاندیز وکړ چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره باید پر ملکي کسانو د وسلو د ګرځولو په برخه کې محدودیتونه وضع شي. خو ټرمپ دوی ته وویل چې د زده کوونکو د حفاظت لپاره غوره ده چې ښوونکو ته وسلې ورکړل شي. معلمین دي پټې وسلې ولري، دوی ته ځانګړې روزنه ورکړل شي او هیڅ ځای دي بې وسلې نه وي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه کچیرته یوه ښوونکي د داګلاس په مکتب کې وسله لرلی نو د تیرې اونۍ د پیښې د قربانیانو شمیر به تر دې ډیر کم و. خو د ټرمپ له دې وړاندیز سره مخالفت وشو. مارک بارتن چې زوی د داګلاس ښوونځي په پیښه کې وژل شوی وای
سکول ټیچرز هاف مور دن انف ریسپانسیبلټیز رائټ ناو.
د ښوونځي استادان تر حد ډیر مسولیتونه لري. د دوی مسولیت تر دې مهم دی چې وسله ولېشتوي او بل چا ژوند واخلي. هیڅوک نه غواړي چې په ښوونځي کې د وسله والې نشته شاهد وي. د امریکا له اساسي قانون سره سم خلک وسله ګرځولی شي، اخیستلی شي او پلورلی شي. حکومت ځان چې امریکایان د دې قانوني حق په بدل کې ورکوي په ظاهر کې ډیر دروند دی. د رسمي شمیرو له مخې هر کال په متحده ایالاتونو کې د وسلو د استعمال له امله تر 1500 ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
کوزه د زابل د ولایت تاسو کوچي ته ته دا پیغام پریدم چې درزموږ د خپل ته زرو کورو شاوخوا دي نو کلینیکس ته نه هم په اوست نو په دې اکله که زموږ سره څوک یا مشوره وکړي یا کومه کوچي موږ به ډیر خوشاله شو په احترام.
آزادی رادیو کارکونکو ته سلام او احترامات وایم. د دې پرچپوزښت منه ته محترم اشرف غنی افغانستان جمهور رئیس خپل په بیان کې دا وویله چې نور نو د ځمکې غصب و دولت ته د زغملو نه دی او نه شي زغملی. دا صحیح خبره ده ته چې دا خبرې کوي ستا تر کمانډه لاندې اردو پولیس امنیتي ملي او نور دې د معللونو او شهیدانو حق چې تاسې او وزارت کار عمر اجتماعي او ریاست شهدا او معللونو غصب کړی دی نو څوک به پوښتنه وکړي؟ وسلام.
السلام علیکم کو بتلا دی منو نے ستنا سے مدد کی ہے نے دی دی نے کی مدد کی ہے طالبان کے طالب بس جان کے سما ہوا ہے وہ بھی سما ہے جات کو نہ کسر کو نے جات کر نہ کسر نہ نہ کسر سے کہ دا افغانستان حکومت افغانستان حکومت سے نہ کہ افغانستان شران سے نہ کہ پاشا سے نہ کہ افغانستان ولی سے نہ کہ سے نہ کسر سے کہ غم خبر ہے کہ تو نے زمین دے سر کو
دوستانو د نن ورځې پښتو خبرې